درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو وی بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم سات څلور بجې شو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان حکومت وی ژربه د سولي خبرې پیل شي په دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبر خبرونه کې لرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي
مکریده مهم خبرونو سر ټکو ته د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر ویلي طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي پوره کړي چې امریکا سره د دې ډلې د شوې موافقې له مخې له افغانستان د ټولو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاندوای په کابل کې د پاکستان پلاوی له ښه نیت سره راڅرګند شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپایي هیوادونو درغلي او بعد اقتصادي اغیز په اړه مفصلي خبرې وکړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی ویلي طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي پوره کړي چې له امریکا سره د دې ډلې د شوې موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. له طالبانو سره د موافقې له مخې باید د امریکا متحد ایالات د جولای د میاشتې تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي، خو جنرال مکنزی ویلي چې امریکا په دې کې مخکې ده، ځکه یو بل امریکایي جنرال چې نوم یې نه دی اخیستل شوی او د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس مهال تر 9000 کم دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه وکړه. هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د 2200 کسانو په شاوخوا کې و. د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د راتلونکي کال د مې تر میاشتې له افغانستانه ووځي. جنرال مکنزی پرون ویلي چې طالبانو د دې لپاره په موافقه کې ټول هغه شرایط چې دوی باید عملي کړي سرته نه دي رسولي. جنرال مکنزی په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې کوم شرایط چې طالبان نه دي پوره کړي دا دي چې موږ ته ډاډ راکړي چې بیا به زموږ پر ضد حملې نه کیږي. جنرال مکنزی ویلي که زما صادقانه نظر غواړي په دې اړه زه ډاډ نه لرم. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د پاکستان پلاوی له ښه نیت سره ورغلی، خو دوی په عمل کې غواړي چې پاکستان له افغانستان سره د سولې په بهیر کې صادقانه مرسته وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا او د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د سیشن به پورس په کابل کې وو. د پاکستان د دې لوړ رتبه پلاوی تر سفر وروسته هم د افغانستان حکومت ویلي وو چې دوی تمه لري چې د سولې لپاره د افغانانو خبرې به ژر پیل شي. د دغو خبرو نیټه لا نه ده اعلان شوې. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند نن په کابل کې ویلي چې د پاکستاني پلاوی نظر د پخوا په پرتله متفاوت و. نور جزئیات په وروسته په خبرونو کې درته وړاندې سي. د افغانستان لس کډوال چې په هغه کې درې ماشومان هم شامل دي په داسې حال کې چې هڅه یې کوله چې په پښو هنګري ته تیر سي نیول سوي دي. د هنګري رسنیو نن ویلي چې هغوی هڅه کوله چې له هنګري د لویدیځې اروپا نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د هنګري او رومانیا ترمنځ د ندلاک په نوم سیمه کې د سرحدي پولیسو په اعلامیه کې راغلي چې ابتدایي څېړنه ورته څرګنده کړې چې دا کسان د افغانستان اتباع دي او د تحقیق لپاره بیول سوي دي. له دې معلومیږي چې د کډوالو افغانانو غوښتل چې له رومانیا هنګري ته داخل سي، ځکه ندلاک د هنګري او رومانیا پر ګډه پوله پرته سیمه ده. د بدخشان د پولیسو مشرانو ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په وردو جولسوالۍ کې پر یوه کلي حمله کړې وه، خو ماته یې وخوړه او له سیمې وتښتېدل. د بدخشان د پولیسو مشر ثناءالله روحاني نن په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو یو ډلګۍ مشر او د هغه درې ملګري وژل سوي او شپږ تنه یې زخمیان دي.
ساعت 11 شب گذشته گروه مخالفین مسئله دولت بالای قریه غنی که مربوط به ولسوالی وردوج ولایت
دی وای چې تیرش په دی ولس بجو په شاوخه کې د دولت توسلوالو مخالفان لخوا د وردوج ولسوالی پر غنیو کلی حمله وشو چې د شپې په یو بجه پایته ورسید او د هغوی یو دلګی مشر چې سبغت الله نومیږي له خپل درې ملګرو سره ووژل شو. روحانی وویل د دولتي ځواکونو دوه تنه هم وژل شوي او یو زخمی دی. د وسلوالو طالبان لخوا په دې اړه لاسونه دی ویل شوي. د یورو ګروپ په غړي هیوادونه نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپا د راغلي وبا د اقتصادي اغیز په اړه خبرې کوي. د یورو ګروپ کې عمدتاً هغه اروپایي هیوادونه غړي دي چې د پیسو واحد یې یورو ده. د اروپایي اتحادیې د دې ډلې د 1900 غړو هیوادونو د مالیه وزیران به پر قبرس، هسپانیا او یونان د دې وبا د اقتصادي اغیز په اړه ځانګړی بحث کوي. دا هغه هیوادونه دي چې تېر وار هم په اروپا د اقتصادي بحران په وخت کې سخت وځپل سول، خو نورو اروپایي هیوادونو مرسته ورسره وکړه او هغوی یې وژغورل. د اروپا د فوټبال د ادارې د مشرتابه پلاوی ویلي چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه پریکړه کوي چې څرنګه د دې فصل د اتلولۍ لیګ مسابقې چې د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه کړې وې سرته ورسوي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې لیکل شوي چې د مشرتابه کمیټه به یې د جون په 12مه او 13مه په دې اړه غونډې وکړي. د دغه لیګ 14 مسابقې پاتې دي. د اروپایي فوټبال د دې لیګ د اتلولۍ وروستۍ مسابقه یا فاینل باید په استانبول کې شوې وای، خو مدیره پلاوی ویلي چې په دې اړه هم پر مختلفو امکاناتو دوی غور کوي. د مادرید شاروال ویلي چې کچیرې د اروپایي لیګ مشران غوره وګڼي، دوی د وروستۍ یا فاینل مسابقې کوربتوب ته تیار دي. او په امریکا کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر پرون له 2 میلیونه واوښت. امریکا په ډیرو ایالتونو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د میموریال دی په نوم له عمومي رخصتي وروسته د مخکنیو دوو اونیو په پرتله ډیر کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د امریکا په اریزونا ایالت کې چې ډیر خلک د مې میاشتې په پای کې د رخصتۍ په ورځو کې د تفریح لپاره ورغلي وو، پرون په بېساري ډول زیات خلک په کرونا ویروس اخته کېدو له کبله په روغتونونو کې بستر شوي وو. تکزاس، شمالي کارولینا او فلوریدا د امریکا له هغو ایالتونو دي چې تر ډیرو نورو ایالتونو مخکې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه لکه په کورنو کې د خلکو قرنطین او ګرد بندیز یې نرم کړي وو. خو پرون د یوې ورځې په اوږدو کې په دغو ایالتونو کې هم په بېساري ډول زیاتې مثبتې پېښې ثبت شوې.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د روانې خبرونې په دوام کې اوري، د افغانستان حکومت وایي ژر به د سولې خبرې پیل شي. د امریکایي ځواکونو تر ټولو جګپوړی قومندان وایي طالبانو د سولې د موافقې شرطونه په ځای کړي نه دي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه افغان شنان سره څېړلې. ښاغلی سمون وایي
که چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه درېږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي، امریکایي ځواکونو ته به بیا بېرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي.
د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا په کالنی راپور کې د افغان هندوانو او سیکانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره شوې. په کونړ کې یو وار بیا د قیمتي ډبرو د قانونو کیندنو او قاچاق زور اخیستی. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې کور کلی پروګرام هم لرو. د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.6 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اورېدای شي. د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویندوی صدیق صدیقي نن وویل هغه وخت را رسېدلی چې د سولې د راتلو لپاره عملي ګامونه پورته شي. صدیقي دا هم وویل چې د پاکستان لوی درستیز او ورسره ملګري پلاوی چې پرون کابل ته راغلی و د سولې لپاره ځینې پیغامونه درلودل. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او پاکستانی پلاوی له سفر وروسته ارګوایي د بین الافغاني خبرو پیل ته لږ وخت پاتې دی. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي وایي اوس مهال باید هغه ګامونه پورته شي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تر خوای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره نور هم زمينه برابروي. خغلی صدیقي د پنځشنبې پورس په یو خبري غونډه کې که څه هم د سولې د مخامخ مذاکراتو د پیل کرنې ته یاد نه کړه، خو زیاته یې کړه په دې اړه تفصیلي بحثونه شوي.
له وخت مخکې د چدن د مذاکرات د پیل ورځ اعلان کړم، مګر په دې مسایلو به په پوره جزئیات سرکار روان دی. هیلمندیم چې په لندو راتلونکو ورځو کې د مخامخ خبرو له سیمې د مذاکراتو د پیل او وخت په اړه معلومات له تاسو سره شریک کړو.
د ولسمشر ویان همدا ډول کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه وویل. اسلام آباد په دې سفر کې د افغانستان له پروسیس څخه د ملاتړ په اړه روښانه پیغام درلود. خو ښاغلي صدیقي هیله وښوده چې پاکستان باید دا ځل د تیر په پرتله د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت ګام پورته کړي. د افغانستان حکومت داسې مهال د سولې د مذاکراتو د پیل په اړه هیله مندي ښیي چې ولسمشر غني د پنجشنبې په ورځ له قطري چارواکو سره هم د سولې پروسې او د بین الافغاني خبرو پر پیل خبرې کړي. هغه هیواد چې طالب مشران پکې دی ردی او له امریکا سره د طالبانو د سولې خبرې او هوکړه هم پکې لاسلیک شوې ده. طالبان بیا د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیل د دوی د بندیانو په ازادۍ پورې محدودوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د دوی بندیان د هغه نوملړ پر بنسټ چې دوی د افغانستان حکومت ته سپارلی آزاد شي دوی خبرو ته چمتو دي.
د اسلامي امارت له پیل څخه موقف دا دی چې د دوحې توافقنامه د افغانستان د مسلې د حل لپاره مناسب چوکاټ جوړوي. که زموږ د لیست مطابق زموږ د بندیانو خلاصون تکمیل شي اسلامي امارات د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري.
طالبان وړاندې هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره د زندانیانو ازادي پل بللی و. د افغانستان حکومت تر اوسه 3000 طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دوه ورځې وړاندې د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل پورې به ټول طالب زندانیان آزاد شي او یا به هم په دومره شمېر له بنده خوشي شي چې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د امریکا حکومت هم له دواړو لوریو غوښتي چې د دوحې د هوکړې پر بنسټ بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو دا په داسې حال کې ده چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون ژمنې سمې نه دي عملي کړې. امریکا پخوا ویلي وو که طالبانو په خپلو ژمنو عمل وکړ امریکایي ځواکونه به له ټاکلي مهالویش سره سم د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووځي. بلې خواته داسې اوازې دي چې شاید تر نومبر پورې ولسمشر ترامپ خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو د امریکا د سنا جرګې د پوځي استخباراتو کمیټې خبرداری ورکړی دی چې له دې سره به امریکایان ډېر څه له لاسه ورکړي. د دې موضوع تفصیل د احمد شبر په راپور کې اوري.
د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي بشپړ کړي چې د فبروري په میاشت کې له امریکا سره د سولې د تړون پر مهال د هغو ژمنې کړې وې او دې ته یې زمینه برابروله چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستانه وځي. جنرال فرانک مکینزی وایي ټاکل شوی وه چې تر جولای پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 8600 ته راښکته شي، خو متحد ایالتونه تر ټاکلي جدول مخکې روان دي. اسوشیټډ پریس اژانس ته یو بل امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل تفصیلات ورکړي په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر اوس 9000 ته رسېږي، حال دا چې په فبروري کې 2000 ته رسېده. جنرال مکینزی ټینګار وکړ چې تر مې پورې د ټولو ځواکونو ایستل له شرایطو سره ارتباط لري. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوي ویډیو کانفرنس ته پرون جنرال مکینزی له خپل مرکزي دفتره چې په فلوریدا کې دی وویل چې دا شرایط دا دي چې باید ډاډه شو چې پر موږ بریدونه نه کېږي. او وو صادقانه وایم که په دې برخه کې زما نظر واخلئ پر دې بشپړ عمل نه دی شوی. جنرال مکینزی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې تمرکز کوي چې وار له مخه له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه وباسي او پر خپلې دې ژمنې عمل وکړي. ټرمپ ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پولیسو نقش لري، نو له دې شخړې چې 2 لسیزو ته نږدې شوې ده باید بهر شي. د مې په وروستیو کې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د امریکایي سرتېرو د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه او افغان ځواکونه یې وهڅول چې د خپلې خاورې دفاع په خپله وکړي. د په ټویټر کې ولیکل خپل ځواکونه بیرته خپل کور ته راولي، خو له نږدې څاري چې هلته څه روان دي او که اړتیا شوه د تندر غوندې برید پرې کوي نه د پخوا په څیر. ولسمشر ټرمپ تل د افغانستان د جګړې پر ډیرو لګښتونو اعتراض کړی دی او داسې اوازه ده چې دی شایي تر نومبر پورې چې په متحد ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو په کانګرس کې ځینې اندېښنې شته. په سینا کې د استخباراتي کمیټې 4 غړیو چې په دوی کې د دې کمیټې مرستیال مارک وارنر چې په خپله ډیموکرات دی د سیشن بی پورس د متحد ایالتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف ته ولیکل چې په افغانستان کې د استخباراتو د پلان بیا ارزونه وکړي که چیرته تر نومبر پورې ټول ځواکونه له دغه هېواده وځي. د سنا د دې کمیټې په لیک کې دا هم ویل شوي دي چې په غیر طبیعي ډول او ژر د ځواکونو له ایستلو سره به هغه لاسته راوړنې ضایع شي چې په افغانستان کې لرو، او دا به یوازې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې نه وي، د افغانستان د حکومت او ځواکونو په برخه کې به مو هم لاسته راوړنې ضایع شي. جنرال مکنزی وویل متحد ایالاتونو ته طالبان تهدید نه دي، کله هم نه، خو هغه ډلې تپلې چې دوی په افغانستان کې پرې ایښې دي لکه داعش او القاعده امریکایان تهدیدوي. جنرال مکنزی زیاته کړه چې طالبان په طبیعي ډول له داعش سره جوړ نه دي او د هغوی پر ضد هڅې کوي، خو دا ډېره واضح نه ده چې دوی به د القاعده پر ضد لاس په کار شي.
و هم اوریدل چې یوه جګپوري امریکایي پوځي چارواکي ویلی دی چې طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون ژمنې عملي کړې نه دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتو په یو راپور کې چې امنیت شورا ته یې وړاندې کړی و، هم ویل شوي و چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړې نه دي. د دې موضوع په اړه فریبا ظاهر د سیاسي چارو له شنند نظیم سمون سره مرکه کړې او له هغې غوښتلې چې د امریکایی چارواکی دا سرګندونی او د ملګرو ملتونو راپور ته په پام څنګه ارزوي؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور هم ښیي چې طالبان لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، او لا هم د طالبانو په تحریک کې ځینې داسې کسان شته چې له خصوصا له القاعده او نور تروریستي ډلو سره د اړیکو ساتل غواړي. نو دغه راپور او د دې وروستی امریکایي چارواکو څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له هغه تعهد نه چې دوی د دوحې په تړون کې کړی ده له هغه تعهد نه نشي وتلی، معنا ده چې هغه پوره کول یې نشي دا تعهد. نو په دې توګه امریکایي چارواکي لا هم د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري. نو دوی به په افغانستان کې د شک پرته اوږدمهاله حضور لري. دا تر دې مخکې طالبان هم له دې سره موافقه کړې وه چې په امریکا او په افغانستان کې یوازې هغه خپل محاربوي رول پای ته رسوي، او بلکې یو محدود شمېر عسکر به دلته پرېږدي، ګرچې دا په دوحې په تړون کې نه دي راغلي. ولې د دوحې د تړون هغه پټ مهم چې دي داس شک کیږي چې په دې کې دا مسایل روښانه شوي دي. بل مهمه خبره دا ده چې چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه دریږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي، او د افغانستان خاوره د نړۍ د امنیت خصوصا د امریکا او د هغه د متحدینو د امنیت پر وړاندې کاروي، د افغانستان خاوره. نو په دې صورت کې دغه ویلی شو چې دغه د دوحې تړون به نیمګړی وي، او امریکایي ځواکونو ته به بیا بیرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي. نو دا پخپله هم د طالبانو په زیان ده چې بیا به په افغانستان کې بیرته جګړه پیلېږي، او هم د امریکایي ځواکونو خصوصا د متحده ایالاتونو په زیان ده، ځکه چې هغوی غواړي چې جګړه ختمه کړي او دغه لګښتونه چې په افغانستان کې دا راټیټ کې سفر ته راټیټ کړي. نو دا دواړه
د افغانستان د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل شوی دی او یا داخليږي، ستاسو تحلیل څه دی په دې اړه؟
روان جریانات نه ښکاري چې د سولې د پروسې په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي، او بل اخره ورس په ورس هغه خندونه چې په خوا موجود و هغه لري کیږي، او مونږ یو څو قدمه نور هم بین افغاني خبرو ته ورنږدې شوی. کچېره د پروسه هم د سیروانه وینم، مونږ په لاندې ورځو کې د بین افغاني خبرو د پیل شاهدانو سو هغه اساسي خندونه چې د بین افغاني خبرو پر وړاندې موجود و، مثلا د طالبان لوري د توتخوالي زیاتې دلو چې هغه د پروسه ورس پور ځندول اوس د ښکاری چې دغه توتریخوالی کشر کم شوي، او بل طالبانو ویل چې مثلا د دوی بندیان له افغان حکومت سره دي چې د کداره خوش سینو دا بین افغانی خبرو ته زمينه برابر کړي. تقریبا دا شرط هم پوره شوی ده، د 3000 په شاوخوا کې بندیان خوش شوي او نور به هم خوش شي. د همدغه بدلونونو په رڼا کې د پاکستان د پوز لوی درسیز هم کابل ته راغی چې د حمله دي ښکاری چې د سولې په برخه کې هڅه چټک شوې دي، او په دې روانه اونۍ کې د زلمی خلزاد هم له افغان رهبرانو سره څو ناستې کړې دي. نو له دې ښکاری چې د پروسې کې ځینې پرمختګونه راغلي. او
د سیاسي چارو کارپو نظیم سمونو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي او ډاکټران وایي هر ورځ په جمعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو اعلانونه کیږي. د دوی په خبره چې له تیرو څلور ورځو دغه اعلانونه زیات شوي او داسې مالی بیږي چې دا ټول کسان د کووید 19 یا د کورونا له امله مري، خو بیا هم دا ناروغي خلک بابیزه ګڼي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې کورونا جدي ونیسئ، کنه کورونا به تاسې جدي ونیسئ. په دې اړه به هم په راتلونکو خپرونو کې راپور ولرو. خو اوس کونړ ته د یوې بلې موضوع لپاره ځو. په کونړ کې خلک شکایت لري چې د دغه ولایت د قیمتي ډبرو کانونه سپړل کیږي او قیمتي ډبرې ګاونډي هیواد پاکستان ته په قاچاق وړل کیږي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
له کونړ یو وار بیا د قیمتي ډبرو د غیر قانوني کیندنو راپور. هغه مسله چې له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده خو مخه نه نیول کیږي. د کونړ سیمه ای چارواکي هم مني چې دغلته غیر قانوني کیندنې کیږي، خو د مخنیوي په برخه کې یوازې پښمنه بسنه کوي. د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د کرومایټو او نفرایټو کانونه موجود دي چې د دوی په وینا کان کیندونکي راوباسي او په پټتو ګې ګوندی پاکستان ته قاچاق کوي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو محمد صابر او عرفان الله وایي
شنو پسیما کی نفرایت او کرومایت راوستل کیږي او قاچاق کیږي. باید حکومت د دې مخه ونیسي، ځکه چې ملي شتمنۍ ده. باید په دې باندې حکومت او عوام پام وکړي او باید قاچاق ونیسي.
دوی ادعا کوي چې له کان کیندونکو سره د سیمې زورواکان او چارواکي شریک دي، ځکه مخه نه نیول کیږي. د راپورونو په اساس کرومایټ د اوسپنې یو ډول دی چې د وسلو د میلونو او د موټرو په ماشینونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د تودوخې په مقابل کې د مقاومت وړتیا لري. دغه شان نفرایټ بیا شنه اسماني رنګه تیګه ده چې د زینتي لوښو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې د یو ټن بیا تر لس زره امریکایي ډالرو رسیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې په دنګو غرونو پوښلی. د سیمه ییزو خلکو په وینا چې د قیمتي کانو په ګډون د قیمتي ډبرو پریمانه کانونه لري. دا لومړی وار نه دی چې د دې ولایت اوسیدونکي د غیر قانوني کیندنو په اړه شکایت کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې مسالې په اړه په وار وار د خلکو غږ پورته شوی دی. په همدې حال کې د کونړ ولایتي چارواکي هم د غلطه د غیر قانوني کیندنو راپورونه نه ردوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې مخه ونیسي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
او په پټه باندې زه تاییدوم چې کار کوي، په هڅه کوو چې مخنیوی وکړو. اوس مو په نوې نظامي جلسه کې فیصله کړې ده چې د دې هغه باندې به موږ پوستي اچو د معدنو د ساتلو په خاطر، او هم مو مرکزي حکومت ته د معدنو د استخراج د مخنیوي او د غیر قانون من کېدو لپاره لازم طرحې هم لیږلې دي.
په کونړ کې د قانون او پېټرولیم ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د کرومایټو او نفرایټو کانونه موجود دي، خو د دوی په وینا چې زیاتې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په افغانستان کې داسې ډېر د قیمتي او د نیمه قیمتي ډبرو کانونه شته چې د کلونو راهیسې پکې زورواکي او د هرې اړوندې سیمې اوسیدونکي غیر قانوني کیندنې کوي، چې ګټه د ملت په ځای د څو کسانو جیبونو ته ځي. د دوی په وینا چې له همدې معدنو څخه غیر مسؤولې وسلوالې ډلې او د حکومت وسلوال مخالفین هم تقویه کیږي.
آزادي راډیو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د دینی ازادیو کالنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د 2019 میلادي کال په ترڅ کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دینی ازادیو مسأله څیړل شوې، د افغانستان په اړه هم په تفصیل پکې بحث شوی دی. احمد شیبر د دې راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2019 کال په کلنی راپور کې د هزاره او د اساسو په استناد راغلی دي چې د حکومت امنیتي هڅې په شمیشتو سیمو کې کافي نه دي. راپور وایي حکومت یو ځل بیا د کابل په لویدیځ کې د دشت برچې د سیمې د امنیت لپاره هڅې وکړې. دا هغه سیمه ده چې د کال په اوږدو کې لوی بریدونه پکې وشول. حکومت په دې سیمه کې د ځواکونو د زیاتېدو د پلان خبره وکړه، خو د شیو په وینا د دې پلان د اعلان سربیره حکومت د دوی په سیمو کې امنیتي ځواکونه زیات نه کړل او حکومت د تکیخانو ساتونکو ته وسلې ورکړې چې د بریدونو مخه ونیسي. په راپور کې راغلی دی چې هندوان او سکان چې یو کال مخکې یعنی په 2013 کال کې شمیر د 1500 او 1800 تر منځ و، په 2019 کال کې شمیر 200 ته راټیټ شو. یو شمېر هند ته ولاړل او یو شمېر په لویدیځو هیوادو کې پناه واخیسته. په راپور کې د دې علت امنیتي ګواښونه یاد شوي دي او ویل شوي دي چې حکومت د دوی په ساتنه کې پاتې راغلی دی. د هندوانو او سکانو د ټولنو په وینا د دوی غړي لا هم نه غواړي چې په محکمو کې خپلې لانجې حل کړي، ځکه چې ویره لري چې انتقام به ترې واخیستل شي او د همدې لپاره خپلې لانجې د خپلو ټولنو له لارې هواروي. د هندوانو او سکانو استازو دا هم ویلي دي چې په محکمو کې له دوی سره هغسې چلند نه کېږي لکه له مسلمانانو سره چې کېږي. په راپور کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې د سکانو او هندوانو محدود شمېر کسان په حکومت کې کار کوي. بل لور ته شیعه بیا په حکومت کې په یو شمېر ډېرو مهمو بستونو کې وظیفه اجرا کوي، خو د شیعو مشران وایي چې لا هم دوی ته د نفوس په پرتله سم حق نه دی ورکړل شوی. په راپور کې راغلی دي چې د اسلامي دولت خراسان څانګه چې متحد ایالتونه د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ورته ګوري، په افغانستان کې پر مذهبي او دیني اقلیتونو بریدونه کړي دي او د دوی غړي یې وشلي دي. طالبانو بیا په انفرادي ډول هغه کسان په نقشه کړي دي چې د دوی په باور له حکومت سره په ارتباط کې دي. په راپور کې د یوناما د راپور په استناد راغلی دي چې په تېرو څلورو کلونو کې اکثر ځان وژونکي بریدونه او نورې چاودنې پر شیعو شوي دي. د 2019 کال په ترڅ کې یوناما وویل چې شل ځله پر عبادت ځایونو، مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو حملې شوي دي، خو په 2018 کال کې د دې بریدونو شمېر لږ زیات و، 22 ته رسېده. دغه تلفات هم تیر کال تر وړم کال کم و. په 2018 کال کې د دې بریدونو په ترڅ کې 1650 کسان ووژل شول. تیر کال 80 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د راپور له مخې دا ټولې حملې د داعش او حکومت ضد عناصرو لخوا شوې دي. د دیني ازادیو په ارتباط د امریکا په کلنی راپور کې راغلي دي چې طالبانو بیا هغه سنی ملایان چې د دوی له افکارو سره یې سم اسلام نه تفسیراوه وژلي دي یا یې تهدید ورته کړی دی. طالبانو هغه ملا امامان او د مذهبي چارو مسؤلین هم وژلي دي چې د حکومت پلوي یې کوله. طالبانو په 2019 کال کې بیا ملایانو ته خبرداری ورکړ چې د حکومت د امنیتي ځواکونو د جنازې لمونځ ونه کړي. همداراز یې تر خپل واک لاندې سیمو کې له اسلام څخه د خپل تعبیر له مخې هغه کسانو ته چې د زنا تور پرې پورې شوی و یا یې کوم بل اخلاقي جرم کړی دی د اعدام او په دار کولو په شمول سزاوې ورکړي دي. هغه کسان هم وژلي دي چې داعش ته اوښتي دي. په اګست کې داعش په کابل کې د شیعو په یوه سیمه د واده پر مراسمو برید وکړ. یو نوي تنه یې ووژل او 143 نورې ټپیان کړل. د رسنیو په استناد حکومت ضد ډلو ټپلو د سنیانو پر جماعتونو هم بریدونه وکړل. د کال په اوږدو کې حکومت ضد ځواکونو پر مذهبي مشرانو په ځانګړي ډول پر هغو کسانو چې د طالبانو په مخالفت یې څه ویلي وو مرګونې حملې وکړې. د جون په 28 طالبانو په سمنګان کې د جومات دننه د جمعې د لمانځه پر مهال بم ځای پر ځای کړی وو چې 14 ملکیان یې ټپیان کړل. د اکتوبر په 13 د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د جومات دننه د جمعې د لمانځه په وخت چاودنې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 28 تنه ووژل او 50 نورې ټپیان کړل. د مذهبي ټولنو د یو شمېر چارواکو په وینا په هغو جوماتونو کې چې له حکومت سره ثبت شوي نه دي یو شمېر ملا امامان د طالبانو او داعش په ګټه تبلیغ کوي. په راپور کې د یو شمېر نړیوالو سرچینو په وینا ویل شوي دي چې بهایان او مسیحیان له ویرې ویلی نه شي چې دوی په کوم دین باور لري، خو هندوانو او سکانو بیا ویلي دي چې سربیره پر دې چې ځینې مسلمانان دوی ځوروي بیا هم دوی توانېدلی چې خپل عبادت وکړي. سکان او هندوان وایي چې په ښوونځیو کې د دوی ماشومان ځورول کېږي، حتی په ځینو مواردو کې دوی مجبوره کېږي چې مکتبونو ته لاړ نه شي. په راپور کې راغلي دي چې د هندوانو او سکانو لږ عبادت ځایونه خلاص پاتې دي او د دې سربیره چې سیمه ییزو چارواکو د هندوانو د مړیو د جسدونو د سوځېدو حمایت کړی دی، د سیمې خلکو له دې سره مخالفت کړی دی او ګواښونه یې ورته کړي دي چې خپل مړي به د دوی په سیمو کې نه سوځوي. د همدې لپاره چې کله د هندوانو او سکانو کوم څوک مړ شوي وي د هغه د سوځولو لپاره وار له مخه پولیس خبروي چې د ستونزو مخه ونیسي.
Thank you.
روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ساعت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دوهمه نیمایي کې د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. خو اوس فرشته جلال زی د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره پرمختګونه شوي. هغه وویل چې دی لا تر اوسه یوه دقیقه نیټه نسي اعلانولای، خو پر دې کار روان دی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به د افغانستان خلکو ته ووایي چې د افغانانو ترمنځ خبرې په کومه ورځ کېدونکي دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د منځني ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته چې په واشنگټن کې دی ویلي دي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي پوره کړي چې د امریکا سره د دې ډلې د شوې موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. په روسیه کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر نن نیم میلیون ته ورسېد. روسیه په نړۍ کې دریم هیواد دی چې ډېر خلک په کرونا ویروس هر تاخته شوي، خو په مسکو کې د بندیزونو تر نرمېدو لنډ وخت وروسته د روسیې چارواکو اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 15 لکو ته ورسېدې. او د اروپا د فوټبال د ادارې د مشرتابه پلاوی ویلي چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه پرېکړه کوي چې څرنګه د دې فصل د اتلولۍ لیګ مسابقې چې د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه کړې وې سرته ورسوي. هغوی همداراز د دې لیګ د اتلولۍ د مسابقې لپاره د یوه ښار پر غوره کولو غور کوي. مخکې د دې لپاره استانبول ټاکل سوی و، خو اوس د مادرید ښاروال ویلي چې دوی د پایلوبې کوربتوب ته تیار دي.
د ایران د دولتي تلویزیون د وایان دنده هغه مهال وځنډول شوه چې وی ویل د پاچا د وختونو د وسندرغاړي مینوال دی. د تلویزیون دا ویندوی محمد رضا حیاتی نومیشي چې له ډیر شو کلونو راهیسې د دولتي تلویزیون پر پرده خبرونه لوستي. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
د ایران د تلویزیون تر ټولو مشهور څیره چې له تیرو ډیر شو کلونو راهیسې خبريالي کړي اوس د تلویزیون له پردې ګوښه کړای شوی دی. محمد رضا حیاتی په ایران کې د دولتي تلویزیون د کورنیو او بهرنیو خبرونو ویاند وو. حیاتی هغه کس و چې په 1980 کال کې د تلویزیون للارې د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خامنه‌ای د مړینې خبر هم خپور کړ.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست.
15 کلن حیاتی ویلی و چې دی د انقلاب تر دورې مخکې د مشهور سندرغاړي ابراهیم حمیدی مینوال دی. ابراهیم حمیدی په ای بی مشهور دی چې د ایران له مشهور سندرغاړو بلل کیږي. ای بی په 1980 لسیزه کې د موسیقي په ډګر کې بریالی سو او په ایران کې د 1990 کال تر انقلاب وروسته له خپل هیواد امریکا ته او له هغه ځای اروپا ته کډه سو.
منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از رست، شاید این آخرین باره که این احساس زیبا هست. منو حالا نوازش کن.
حیاتی چې خلک یې د خبرونو سړی بولي، تیره میاشت پر خپل انسټاګرام پاڼه د ای بی د موسیقي په اړه ولیکل چې دی یې مینوال دی. د ولیکل زه د ای بی له مینوالو یو یم او د ای بی ژغ راته د شایسته خاطرو کلونه را په یادوي. د ده ټولې سندرې زما خوښې دي. خو د حیاتی دا تبصره د چارواکو خوښه نسوه. په ایران کې دولتي رسنۍ تر سانسور لاندې دي او د محافظه کارانو تر کنټرول لاندې دي چې پکښې د شا له 40 کلنې دورې سره اړوند هر څوک او هر څه په منفي توګه وړاندې کیږي. حیاتی د ایران رسنیو ته وویل دوی له ما سره تماس ونیو او وی ویل چې نور به کار ته نه ورځم. د جون په 8 نیټه حیاتی نیمه دولتي خبري آژانس اسنا ته وویل چې هیله لري دا پریکړه به وارزول سي او دی به بیرته وکړای سي خپل کار ته دوام ورکړي. د ویل زه له هیچ چا سره ستونزه نه لرم او که خدای کول دا مسأله یوازې موقتی ده. ایرانیانو د دې پیژې تنزیه اړخ ته کتلی چې هغه سړی د همغو لخوا له دندې ګوښه سو چې کلونه یې سانسور کړي خبرونه وړاندې کړل، خو په پای کې پخپله د رژیم له قهر سره مخامخ سو. د شاه د دورې ډیری سندرغاړي او د موسیقۍ د ډګر هنرمندان په 1999 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي. په دوی کې د ګوګوش په نوم سندرغاړي هم شامل ده چې په علني توګه یې تر 2000 کال پورې هیڅ کانسرت جوړ نه کړ، خو اوس د امریکا په لاس انجلس ښار کې اوسي.
آزادی رادیو اوری. امنیت او سالم چاپیریال، شوونه او روزنه د هر ماشوم لومړنی حق دی. د خبرونه په همدې اړه ده، ورپسې هم کور کلی لرو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروف ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تمانچا کلشنکوف دا مساله ای.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. توپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
توپک او تمانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته کلشینکوف دا مسله یې.
په کلشینکوف څه کوي؟
داسې موزې نیسو، وړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزې نیسو. کلشینکوف دې ډزم کوي؟
او داسې وړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کېږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ور جوړه کړې وه، دونه د نو کومره دې کې به دننه باروت و، دا به خارګای لرله، نو دا باروت به پکې و، نو دا مې د تمانچه سر کې د خوله کې به مولورو منډله. یو ملګري پسې کور ته لاړم وروره، او بس چې را ووته زه ورته د تمبې نه شاته پټ شوی ډز چې مې پیو که دا زنه مې پیوشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوشه سرې پې را روان شو، عینن شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دا لوبې وکړي. تمانچې ولا اخیستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي اخیستې را روان کړې، مردکۍ ولا اخیستې را روان کړې، زه هم قلم دې ولا لاس کې ورکړي، کتابچه دې ولا لاس کې ورکړي، درس و تعلیم دې پکې وکړي. دا وطن زمونږ خراب شوی دی، خوار شوی دی، زار شوی دی، باید چې د دې دپاره خدمت د هرې نگانۍ چې د دې دپاره داسې خدمت مونږ وشو کولی چې هغه ځوانه زمونږ د آینده دپاره یو څه جوړ شي. د دې نه
دا چې ماشومانو کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مپوښتلی دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده، موټر ګیم خپل ګرځي، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته پاګه مصروفه ده، بس هغه سات پیری په ماګه باندې. کوم شی نشي مطلب اوس په حال په بازار کې چې موجود دي، لکه سخته کی تماشې دي، ټانک دي، مطلب نور دسي وسایل چې هغه به شومان په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي، باید دغه نه جدن پاملونه چې د دینه خودداري وو کې دسی وسایل ورته برابر کې چې داغه دم په حاله سات په تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغتی واخل شي آینده مطلب دغه شینو نشده جنجالونه جوړیږي مسالی تماشا ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي ذهنن چې د دوی سره لویږي مطلب کېده شي چې داغه اصلي شینه به استفاده وو کې په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر چې دا صحیح عمل نه ده
د ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي
په پای کې ډېر زیات مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګورئ
تر کومه چې موږ د عمر برخره رسیدلې ده په خوشحالي سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیري سامان الات وینو
تاسو خطرناک شیان یاد کړل مثلا کوم شیان دوی سره ګورئ
او د څلور ښکاله جګړه سوي ده بوهې ټول د سلاو توپکو دغه اسلحه څخه ډک دي اطراب مو هم شاریات مو هم ټول دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم مشمان تقلید کی اغه د فکر کې چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کی تر ټیر موږ د دوی سره توپکونه وینو پټاکې وینو دغه د جنگ ابزار وینو توپنچور سره وینو فقط دغه تمایل هم و دغه تدي
کوم شې تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی مثلا جنگی د لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولای شي
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي د دوی پروان باندې ډېر ناوړه اغیزه کوي ډېر بد اغیزه کوي ذهن یې جنگی کوي جنگی ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگی توام نه پاتېږي دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم کتاب علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې څخه توکته لیوالته ډېری
د خو راتلونکي ته خطر سره ماشوم امداوس په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمان کوم توان رسولی شي
د توپنچي او توپک خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشت دي هغه اړاند کړی دي حتی تر مرګ پورې رسولی دي نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بل اوس نو څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم د لوبو وسایل په واک کې ورکو تر څو دغه جنگي شیانو نه دوی لري ووسی
ټولیز تبلیغ او کار پکار دي دا د کورنۍ څخه تر شوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کی
په وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دا غو جامع او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کشتي به جوړېدل نور په موهید کې چې د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او ګاډي او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نام زکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی شي
کله چې جوړي یو نو کې جوړي خپل ځان ته کور جوړي دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي فکری روزنه ده الکانم کله چې دوی د دهکانی یا د بزګری سامان جوړي کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وي یو فکر ورسره سره وي. د مثال په ډول چې دی یو بګۍ جوړي بزګرۍ د یو مورختو دا جوړي یا بیل جوړي دا د دوی پر ذهن باندې ډېر. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هېواد په مختلفو برخو کې چې هغو توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل شي. یعنې موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی شي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک ټانک دا ورته ورکو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا او ټانک تو پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري، ډېر تمایل ودغه ته چې څنګه کولای شي د دوو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ته ګوري هغه راوپرځي راغزارې کړي. نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځواني پورې.
ډېر مننه ځوان دی وسی.
مننه تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممال او ملګری
کور کلای
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتې
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع در سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدر منه دوستانو، انسان د سالم روغتیا او صحت لپاره سالم غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري. نوموړي زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې ساتلې، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، میده غنم هم ورته راوړم. زه چې په مخ راځي هغه ورته اخم. دا چرګې ما ته هګۍ راچې په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یوه غټه چرګه م ورته لالوم، هغه چرګه لالوم سې هګۍ نه اچوي، یا لږ زړه سوي هغه چرګه لالوم. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلېږم، دغه داسې هغه اوس پور کې چې پاتې ما چرګو تېره لېږي هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور څنډه د سرای وخواته، په سرای کې څنډه د وری مې ساتلي دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګولې ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډېر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي. دا چې ولې د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمد زئی په اړه وایي:
نه، مونږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه مونږ ویلې ستاسو دا وړه ده چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیرې چرګانو ساتي نو بیا تبان او کومه سبزي ستا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغه هغه نه کیږي، دا هغه پالن نه کیږي. کو چرګانو داسې یو ضروري مخکې داسې چې ته ورسېږي نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی نه پاتې کیږي. جګونه تنگ دي، ځکه چې دغه چرګانو لپاره به ځانته ځای جوړوي او ویلېګانې تنګې دي، نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعض خلکو چې ځي بعض پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې څو کاله مخکې به تاسې هم خبرې استئ چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې وارخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده د بوټو، یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې ته سبزي په کور کې کری، بوټي په کور کری، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنیو لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنیو هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده:
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سوتره وساتي. ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښې نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي، پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت ترې وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای:
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان، د دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخوي د ورژو دا شیان دام ورکوي، او د هګیو نه هګۍ اخلي، نورو همسایګانو ته نورو خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي چې ډېر څو بچیان شي ډېر ښه ساتي، پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، هغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي، او همداسې نور گدی چې استفاده تینه وکی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خواږې ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار احسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري، او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي، یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي، د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لریواله ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدېږي راوځي، هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده. همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د کچیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي وصل وي، احتمال د حشراتو د تاګ راتاګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکړو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کیدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره، یعنې غنم، جوارو، می او داسې نور دانې، کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغه ته هم د خپل مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسین د ورکولو طریقه څنګه ده؟
کچیر ته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان، معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي، یعنې باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسېږو. وروسته هره میاشت موږ کولای شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کیږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
آغا، موږ باید په داخل دی یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټی کلمه ډیره جدي ونیسو. بایسکیورټی په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نشي او الوده نشي، یعنی په ناروغۍ اخته نشي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شامل دی شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړی توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نشي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کیږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کیدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جنیتیکی لحاظ هم تغییر کولای شي، او د خوراکي موادو ورکول، یعنی د غذایی موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولای شي. د دې سره په څنګ کې دریم عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه کې زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیره مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تم چلا شور ڈکستا بند دار اے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دار لو رسے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دار اے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دار پدغ دخت کے شاید دمینے قتل شبے پدغ دخت کے شاید دمینے قتل شبے پدغ دخت کی وہ سوم دزل درزا بند دا دزل درزا بند دا شپی تپنا اوڑم اشپا چپا حل چپا دا زمان دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپنا اوڑم اشپا چپا حل چپا دا زمان دا